استانگزای میزبان شماست. استانگزای سپ
ډیره مننه احمدی سپ ستړي مشه مننه چې پروگرام مخبور که وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه یو ساعته پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت وی هیله مند چې په دوو میاشتو کې د افغان سولې لومړنۍ موافقه وشي. دا وروسته له هغه چې په قطر کې بین الافغاني ناسته وشوه او ګڼو لورې نتایج مثبت وبلل. له ایران سره د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو قدرتونو په تهران غږ کړی چې د یورانیمو د بډاینې له وروستیو اقداماتو په شاشي. نور مسایل هم لرو. د کندهار او روزګان ترمنځ د لوی لارې د ستونزو په اړه هم یو اوږد راپور تاسو ته خبرو. د خبرونې پیل به په خبرونو وکړو. د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان حکومت هیله مند دی چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. اروپایي ټولنه نن په کابل کې د اداري فساد ضد پنځم کلنی کنفرانس جوړوي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک درې سرتیري په لویدیځ ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوي او د هند او نیوزیلینډ ترمنځ ځنډیدلې نیمه پای لوبې د بیا پیل لپاره نن هم امکانات نه ښکاري ځکه چې د باران اټکل شوی. پوره خبرونه. د افغانستان حکومت هیله مند دی چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. د ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي پرون وویل د افغانستان حکومت د ټولو بحثونو په جریان کې دی. زموږ هیله مندي دا ده چې د راتلونکو دوو میاشتو پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې یو لومړنی هوکړه لیک لاسلیک شي چې د دې پروسې لومړنۍ برخه ده چې ورپسې به د سولې دویمه برخه پیلېږي. دویمه مرحله یوه سرتاسري او ملي پروسه ده. خغلی صدیقی وروسته له هغه دا خبری ازادي راډیو ته وکړي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لروانو خبرو با خبره چارواکو رسنۍ ته وویل. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خپل اووم پړاو خبری ټولې کړي او اوس به خپل مشرتابه ته په دې خبرو کې د شوی پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. طالبانو هم تایید کړي ده چې د دوی خبرې له امریکا سره اوس پای ته رسیدلي او خپل مشرانو ته به د شوی پرمختګونو په اړه باندې جزئیات ورکوي. د سیشن می پرزیو شمیر هیوادونو او نړیوالو ادارو په دوحه کې د دوه ورځنیو بین الافغانی خبرو نتایج ستایل دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ د دفتر ویاندي مایا کوچنیاتس په یو اعلامیه کې د دوحې د بین الافغانی غونډې هدف رسمي خبرو ته لار هوارول بلل دي. هغه په دې اړه باندې هیله مندي خودلی او ژمنه کړې چې ویلي دي چې دغه غونډې به د افغانستان د سولې د تامین په برخه کې ګټورې تمامې شي. اروپایي ټولنې یو وار بیا ژمنه کړې چې د افغانانو په مشرتابه او مالکیت به د سولې سیاسي او مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. اخو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمیچ یا مامتو هم په یو بیان کې د دې دوه ورځني کانفرنس بحثونه رغوونکي بللي. روسیې هم د دې د دوحې د بین الافغاني غونډې نتایج ستایلي. روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ویبپاڼه د دوحې غونډه د هغه بین الافغاني غونډو دوام بللی چې په موسکو کې پیل شوې وي. اروپایي ټولنه نن چهارشنبه په کابل کې د اداري فساد ضد پنځم کلنی کانفرنس جوړوي. په کابل کې د اروپایي ټولنې د پلاوي په یو خبرپاڼه کې ویلي دا کانفرنس به د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې جوړ شي. په خبرپاڼه کې په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر پیری مایادن له خولې ویل شوي په حکومتولۍ امانتدارۍ او روڼتیا کې حساب ورکولو پورې ټول تړلي مسایل د پوره پاملرنې وړ دي. د نوموړي په وینا سره د دې چې دا مسایل کړکېچ زیږوونکي دي خو کم بحث پرې شوی دی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک درې سرتیري په لویدیز ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوي دي. د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د سې شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل درې سرتیري هغه مهال وژل شول او یو بل ټپي شو چې ترهګرو یې پر موټرو باندې ډزې وکړې. د مهر نیمه دولتي خبري آژانس ویلي کورد ملیشو د ایران او عراق ترمنځ سرحدي ښار پیران شهر ته نږدې په یو کلي کې د سپاهي پاسداران دا درې سرتیري وژلي دي. دا سیمه پخوا هم د ایراني ځواکونو او کوردي ملیشو ترمنځ د نښتو شاهده وه. د امریکا متحده ایالاتونو د د امریکا متحده ایالاتونو د هرمز تنګي او باب المندب په نړیوال اوبو کې د بیړۍ چلونې د ازادۍ د ډاډمنېدو لپاره د یو پوځي ائتلاف د جوړولو په طرحې کار کوي. د امریکا د پوځ لوی درستیزانو کمیټې رئیس جنرال جوزف دانفورد پرون خبرونه ته وویل چې د امریکا دفاع وزارت پنټاګان به د قمندانۍ او څارنې په برخه کې دغه ائتلاف ته امکانات برابر کړي.
We're engaging now with a number of countries to see
if we can put موږ اوس وخت لزینو هیوادونو سره په اړیکه کې یو څو وګورو چې موږ یو ائتلاف رامنځته کولای شو چې په هرمز تنګي او باب المندب کې د بیړۍ چلولو ازادي تضمین کړي. دانفورد په داسې حال کې د دغه ائتلاف د جوړولو لپاره د هڅو یادونه وکړه چې له ایراني مشرانو سره د امریکا کړکیچونه اوج ته رسیدلي. په فارس خلیج او عمان سمندرګي کې په شپږو تیلوړونکو او تجارتي بیړیو تر بریدونو وروسته په دې سیمه کې د تیلوړونکو بیړیو د امنیت ټینګښت ته پام ور اړول شوی. امریکا او عربستان ایران تورنوي چې په دې بریدونو کې لاس لري. ایران بیا دا تورونه رد کړي دي. د بی سرحده ژورنالیستانو ټولنه وایي هغه څه ویرولي چې په پاکستان کې چارواکو په دې هیواد کې درې تلویزیوني چینلونه د اپوزیسیون د یوې مشرې مریم نواز د خبری کنفرانس د خبرولو له کبله له کیبلي شبکو ایستلی دي. په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ د څار دغه پاریس میشتي سازمان د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د رسنیو د سانسورولو په ناڅاپي پیښو کې وروستی زیاتوالی د پاکستان د اوسني رژیم زیاتېدونکې دیکتاتوري بڼه ښیي. راپورونه وایي اپتک ټي وي، څلیرش نیوز، کپیټل ټي وي د مریم نواز چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور ده د خبرو د ژوندۍ بڼې خپرولو په خاطر له کیبلي شبکو ایستل شوي دي. د بې سرحده ژورنالیستانو ټولنه وایي باور لري چې د پاکستان د برېښنایي رسنیو د څار اداره یا پیمرا به د دې ګام تر شا وي. دې ټولنې دا د رسنیو د خپلواکۍ او تعدد د اصولو څخه نه منونکی سرغړاوی بللی دی. او د هند او نیوزیلند د ملي ټیمونو د ځنډیدلې نیمه پای لوبې بیا پایل نن هم ممکن نه ښکاري. دغو دواړو ټیمونو پرون د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې لومړی نیمه پای لوبه پیل کړه. نیوزیلند په شپږ څلوېښت اورونو کې 211 منډې وکړې او پاتې لوبه د باران په خاطر وځنډیده. نن له دې چې د باران اټکل شوی ښایي لوبه له خنډ سره مخ شي. ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې هم لوستلی شئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت هیله ښکار کړې ده چې په دوه میاشتو کې د افغانستان د سولې لومړنۍ موافقه وشي.
حکومت افغانستان در تمام بحثا در جزیان است. امیدواری ما همین است که تا دو ماه آینده یک تفاهم ابتدایی یا تفاهم نامه ابتدایی به امضا برسد.
دا ورسته له هغه چې په دوحه کې بین الافغاني ناسته وشوه او د پریکړه لیک نه یې ګڼو لوریو هرکلی وکړ. په هلمند کې پرون د سولې په اړه باندې غونډه شوې وه. دیني عالمانو د سولې غږ پورته کړ.
خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم دا غوښتنه ده چې صلح وکړي. صلح ولا د اسلام د پارم پیدا ده ځکه مفسدین پیدا کیږي. دا داعش پیدا سو د جګړې او تاوان ده چې داعش له مذهب خلک دي.
د روزګان کندهار د لوی لارې څخه هغه کسان چې استفاده کوي وایي چې له دریو کلونو راهیسې دغه لاره ناامنه ده او سخت له ستونزو سره مخ دي.
اوس موږ د دولت سره دا غواړو دا لمن درته نیسو بغارې درته وچې غارې ګریوان درته څیرو چې زموږ د دغو مظلومانو دپاره دې دغه لار جوړه کړي او په صحیح توګه دې جوړه کړي. موږ د دربدره نور نه کوي.
مننه چې دغه پروګرام ته تر اوسه غوږ یاستئ. هیله ده چې د پروګرام تر پای برخې راسره پاتې شئ. رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت وایي چې هیله لري په دوو میاشتو کې د افغان سولې لومړنۍ موافقه وشي. د حکومت ویان صدیق صدیقي پرون شپه د خبره ازادي راډیو ته وکړه. دا وروسته له هغه چې په قطر کې د بین الافغاني ناسته وشوه او ګڼو لوري نتایج مثبت وبلل. په دې اړه اجمل اند ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ دوحه کې له طالبانو سره خپلې اووم پړاو خبرې د پرمختګ له یو لړ نقوني خانو سره راټولې کړې. رویټرز خبري اژانس وایي ورځ وروسته له هغې چې په دوحه کې د طالبانو په شمول بین الافغاني خبرې پای ته ورسېدې، زلمی خلیلزاد د سه شنبې په سهار دغلته له طالب استازو سره په لنډه توګه ولیدل. دې خبري اژانس ته یو لوړ پوړي چارواکي له خولې چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د شو خبرو په جریان کې دی ویلي، د خبرو اترو د اووم پړاو پای ته رسېدلی او زلمی خلیلزاد به اوس خپلو مشرانو ته معلومات ورکوي او هغوی به په دې اړه یو اعلان کوي. د سه شنبې په ورځ زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د وروستي پړاو خبرو لپاره پای ته رسېدو وروسته پر خپل ټویټر ویلي، نن سهار مې د طالبانو سره غونډه درلوده، اوس چین ته روان یم او بیا به د افغان سولې بهیر د رپورټ ورکولو او مشورې لپاره واشنگټن ته ستنېږم. نوموړي نور جزئیات نه دي ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مذاکره کوونکي هیئت غړي سهیل شاهین ازادي رډیو ته ویلي، د طالبانو او امریکایي پلاوي د خبرو اترو په ووم پړاو کې د دې لپاره چې دواړه لوري له خپل مشرتابه سره سلا مشوره وکړي وقفه راغلي او ضربه بیرته پیل شي. دا چې په مشخصه توګه طالبان او زلمی خلیلزاد په څه سلا شوي جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو رویټرز خبري اژانس په کابل کې د لویدیځو ډیپلوماټانو له قوله چې په دې خبرو خبر دی وایي، تمه لري چې د خلیلزاد لخوا د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به د امریکا حکومت په دې اړه یو اعلان وکړي. اخوا په کابل کې افغان حکومت وایي په دوحه کې له شوو ټولو بحثونو څخه خبر دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سی شنبې په ماښام ازادي رادیو ته وویل،
ما د مراحل مختلف از پروسه هستیم.
خغلی صدیقی وایي موږ د دې پروسې په بیلابیلو مرحلو خبر یو. د افغانستان حکومت د دې پروسې له ټولو جزئیاتو او بحثونو په بشپړه توګه معلومات لري، پکې دخیل دی او د دې پروسې یوه مهمه برخه د افغانستان حکومت دی. دا ولسمشر ویان صدیق صدیقی زیاته کړې زموږ هیله ده چې په راتلونکو دوو میاشتو کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. دا خغلی صدیقی په وینا دا د سولې د پروسې لومړنۍ برخه ده چې راتلونکو خبرو او مذاکراتو ته بلاره هواره کړي. دویمه مرحله یو سرتاسري او ملي پروسه ده او د افغانستان حکومت به د یوې دایمي سولې د ټینګولو لپاره له خپلو نړیوالو متحدانو او شریکانو لکه متحده ایالاتو سره کار ته دوام ورکړي. دا مهال موږ تر راتلونکو دوو میاشتو هیله مند یو ابتدایي هوکړه لیک چې په بیلابیلو مسلو په ځانګړې توګه وربند او د دوی لخوا د تاوتریخوالي په کمولو به متمرکز وي لاسلیک شي. طالبانو تر اوسه افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي، خو په وروستیو کې په دوحه کې د یو شمېر حکومتي چارواکو په شمول شاوخوا شپېتو افغان سیاستوالو له طالب استازو سره دوه ورځنۍ غونډه وکړه. د غونډې په پای کې دواړو خواوو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې پکې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پر دوام ټینګار شوی او همدارنګه د جګړې لښکېلو خواوو غوښتل شوي چې په ټولو سیمو کې د عامل منفعه بنسټونو امنیت د تضمین کړي او په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو او ادارو حریم ته درناوی وکړي. همدارنګه د ملکي خلکو عزت، ژوند، مال او کورونو ساتنې ته پرشمنتیا او د ملکي مرژوبلې د صفر کچې ته پراخکته کولو هم ټینګار شوی. خو په دوحه کې د سولې په برخه کې شوي پرمختګونه تر اوسه په افغانستان کې درنه د جګړې په ډګر محسوس نه دي. د سه شنبې په ورځ هم د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د ښکېلو لورو ترمنځ د تودو جګړو، نښتو او پر یو بل د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو غندنه کړې ده. سازمان په ولیکنه کې ویلي، یاد وسلواله ډله انساني ژوند ته درناوی نه لري. دا له هغه وروسته چې وسلوالو طالبانو د جولای پر اوومه په غزنی کې داسې برید وکړ چې پکې لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. بوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي، په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا په پرلپسې توګه د ولسی خلکو وژل دا څرګندوي چې یاد ډله انساني ژوند ته درناوی نه لري. امنیسټي انټرنیشنل د جولای پر 9 په خبره کړي بیان کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو په کلکه غندنه کړې ده. د جنوبی آسیا لپاره د یاد سازمان چارواکي سمیری حمیدی په دې بیان کې ویلي چې وسلوال طالبان یو پلو له نورو افغانانو سره د سولې خبرې کوي او بل پلو ولسي وګړي وژني. دا له هغه وروسته ده چې طالبانو د جولای پر 9 په غزنی کې داسې برید وکړ چې د یو ماشوم په ګډون پکې لږ تر لږه 14 کسان ووژل سو. په دې برید کې د شپېتو ماشومانو په ګډون تر 180 زیات کسان ټپیان هم سو. طالبان ویلی چې دوی په دې برید کې د افغانستان د استخباراتي ادارې NDS دفتر په نښه کړی و، کوم چې ولسی ځایونو او ښوونځیو ته نږدې دی. طالبانو په غزنی کې دا برید له هغه یوازې څو ورځې وروسته کړی چې په کابل کې یا د دفاع وزارت ته نږدې د هغه برید ذمواري هم منلې وه، په کوم کې چې درې تنه وژل سوي او تر نوي زیات ټپي سوي وو. په هغه برید کې هم 50 ماشومان ټپي سوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان دا بیان زیاتوي چې په تیر کال کې هم ولسي وګړو ته په اوښتې مرګ ژوبل کې له 2009 کال راهیسې بیا تر ټولو زیات ماشومان وژل سوي وو. د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یوناما د معلوماتو له مخې په 2013 کال کې 3804 ولسي وګړي وژل سوي وو چې 900 پکې ماشومان وو او 9000 نور ولسي وګړي ټپي سوي هم وو. سازمان لیکي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو اونیو کې د افغانستان خبری رسنیو او خبریالانو ته هم د بریدونو دړکې ورکړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د خبریالانو په ګډون د عامو خلکو د وژلو هیڅ جواز نه جوړیږي او داسې کړنې په جنګي جرمونو کې راځي.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول دیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشانی غوالو.
ازادي راډیو ته غواګست. په هلمند کې دینی عالمانو پر سوله او بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. په لخکرګه کې یو شمیر دینی عالمانو پرون له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي او تر هغه وروسته د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمیر افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ وړمه ورځ د قطر پلازمینې دوحه کې د افغان سولې په اړه باندې خبرې وشوې. د دوی د خبرو پریکړه لیک وستایل شو. د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی له هلمند راپور را لګلای.
د لشکرګاه په مرکزی جماعت کې یو شمیر دینی عالمان او قومي مخور راټول شوي دي د طالبان او حکومت ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل ټینګار کوي. په دې غونډه کې چې د هلمند د حج او اوقافو د ریاست ځینې دینی عالمان هم ګډون درلود، برخوالو په قطر کې د سولې روانو خبرو ته خوشبیني وښودله او د طالبانو له استازو غوښتنه وکړه څنګه چې د امریکایي مسولینو سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي، دغه ډول د حکومت سره هم په رسمي ډول د سولې او جوړجاړي خبرې پیل کړي.
د جګړې په اور کې سوځل کېږو، کلم شرق سوځي کلم غرب راځي. خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم د غوښتنه ده چې صلح وکړي. صلح ولا د اسلام د پاره پیده ده، ځکه مفسدین پیدا کیږي، داعش پیدا سو. د جګړې او تاوان ده چې داعش له مذهب خلک دي. طالبان هم نه مني، طالبان هم وښني علالي مرګ ځان ته د شرواب ویل کده په اسلام باندې د کوبر مرګ.
امنیتي مشکلات دي، قتلونه دي، دربدری دي، یتیمان دي، کونډیان دي، معیوبین دي. د افغانستان خلک په انحصار او په بندیز کې دي. د یو ځای او بل ځای ته تللی نسی. حالات دونه خراب دي چې نن نور د زغم نه دي. نن د افغانان د پاره صلح یو ضرورت.
د پداس حال کې د چتیر یک شنبه د سولې د علي شورا د یو شمیر غړو په شمول ځینې سیاسي مشرانو او درسونو یو سازو د قطر په مرکز دوحا کې د طالبانو د سولې د مذاکراتي ټیم سره خبرې وکړې چې د دواړو غاړو په وینا ګټورې وي. د هلمند دینی عالمانو د اوسنۍ جګړې پیچلتیا ته په پام سرول که د حکومت او طالبان ترمنځ ژر تر ژره سوله ونیسي، نور ډلې به له دې جملې داعش په بېرحمۍ پر عامو او بېګناه کسانو بریدونو ته زور او دوام ورکړي. دوی په بلخ، ننګرهار او په دې اخر کې په غزنی کې په یوه جماعت کې چاودنې ته اشاره وکړه چې د دینی عالمانو په وینا په هیڅ دین کې جواز نه لري.
خدای په دې وطن کې داسې سوله راولي چې نه بمباري، نه پټاوي، نه ترور. په بمبار کې هم موږ مرو، په پټاو کې هم موږ مرو. دوی کرار دي اوس په قطر کې سره ناست خپلې شنې او تورې چای چښي، بچیان زموږ بېچارهګان مري.
په لشکرګاه کې راټول سو دینی عالمانو او مخورو د خلکو نه غوښتنه وکړه چې د سولې ملاتړ وکړي او دغه کسانو په ضد غږ پورته کړي چې سولې او خبرې ته غاړه نه ږدي. د یادولو ده چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي دي، خو د حکومت نه بهر د سیاسي او ګوندي مشرانو سره په بېلابېلو ځایونو او وختونو کې لیده کاته کړي دي چې د سولې او اوربند په برخه کې معلومه نتیجه نه ده ورکړې. عبدالاستی، د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل چې هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قطر کې د بین الافغاني ډیالوګ کانفرنس په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د طالب استازو او مخکښو افغانانو ترمنځ خبرې مهمې خو مبهمې وې. د غونډې ټولو ګډونوالو توافق کړی چې تلپاتې سوله به یوازې هغه وخت ممکنه وي چې د ټولو افغانانو ترمنځ مذاکرات وسي، که څه هم طالبان اوس هم له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. د مخالې په وینا که څه هم د دې غونډې یو شمېر ګډونوال راتلونکي ته هیله مند دي، خو نور ویلي چې سخت دریځو د وروستیو دوو حملو په اړه هیڅ پښیماني نه درلوده چې سلګونو کوچنیان هم پکښې ټپیان سول. واشنگتن پوسټ د یو حکومتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي له قوله لیکلي چې وایي په دې غونډه کې د طالبانو له خبرو داس څرګنده سوه چې دوی هیڅ تغییر نه دی کړی، که څه هم دوی ادعا کوي چې دوی پخوا غوندې نه دي. دې چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو په ډېر ویاړ ویل چې امریکا ته یې ماتې ورکړې ده، خو د ده په وینا دا ډېره مهمه وه چې طالبان له افغانانو سره وویني او پوه سي چې افغانستان څومره تغییر کړی دی. د انډیپندنت فارسی ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی د طالبانو او سولې په اړه د بنیادي پوښتنو وخت کله رارسیږي. د ورځپاڼې په وینا د سولې په اړه جدي پوښتنې سته چې تر اوسه یې ځینې نه دي جواب سوي. ورځپاڼې د بېلګې په توګه پوښتنه کړې ده چې ولې افغان حکومت د سولې په خبرو کې برخه نه لري. کله چې د سولې توافق ترلاسه سي د افغانستان سیاسي وضعیت د طالبانو په ګټه تغیر کوي او که طالبان د اوسني سیاسي وضعیت برخه ګرځي. د ورځپاڼې په وینا بله پوښتنه دا ده چې د عدالت او ازادۍ راتلونکی به څه وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره د اووم پړاو خبرو پر مهال یې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د تروریزم پر ضد د مبارزې تضمین اوربند او د افغانانو ترمنځ د خبرو پر موضوعاتو یې د پام وړ پرمختګ کړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې هڅې باید وسي چې د درواغو او سوی تفاهم پر بنسټ سوله ونه سي.
ورزو خوسته هلته یو خوانځي د یو خوانځي د جوړولو کار پرون پیل شو. دغه خوانځي د اقرا پروګرام په چوکاټ کې جوړیږي. اقرا پروګرام د ولسمشر اشرف غنی د ژمنې سره سم په ټول افغانستان کې شپږ زره خوانځي جوړوي. د دغه پروګرام په چوکاټ کې به په هر ولایت کې لسګونه خوانځي جوړ شي چې خوست هم له دې ډلې دی او اته نوي خوانځي هلته جوړیږي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د ښوونځیو لپاره د ودانیو کمښت په افغانستان کې یوه هیواد شموله ستونزه ده چې ښوونیز بهیر اغېزمن کړی، خو په خوست کې بیا دا ستونزه ځکه څه ناڅه ډېره ده چې 60% ښوونځي ودانۍ نه لري. تر هغه وروسته چې افغان ولسمشر د اقرا برنامې په چوکاټ کې د ټول هیواد په کچه د 6000 ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو اعلان وکړ، خلکو سره د دې ستونزې د کمولو هیلې پیدا شوې دي. د همدې برنامې اولین ودانۍ په خوست کې بشپړه شوه او ګوربز ولسوالۍ اړوند د درویزګۍ په نوم په یوه لرې پرته غریزه سیمه کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د ولسي تړون د ولایتي دفتر مشر اسدالله سلیمی ازادۍ راډیو ته وویل
هغه وعده چې رئیس جمهور د خپلو هیوادوالو سره کړې وه دغه د نن ورځې لومړنی ښوونځی ده چې موږ رسمن نن ورځ معرف ریاست ته تسلیم کړو.
د خوست چارواکي وایي چې دوی ته تر اوسه د اته نوي ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو مالي امکانات رسیدلي او دوی تمه لري چې د نورو ودانیو مالي امکانات به هم ورکړل شي. خوست والی محمد حلیم فدایی وایي
موږ ټول افغانستان کې په لومړي ځل باندې د اقرا پروګرام په چوکاټ کې هغه د 6000 ښوونځیو د جملې نه لومړنی ښوونځی په خوست کې بشپړیږي او دا موږ ګټې اخیستنې ته سپارو چې په راتلونکي کې به انشاءالله نور ښوونځي هم ګټې ته وسپارو. د اته نوي ښوونځیو هغه مالي امکانات رارسېدلي دي او د نورو به هم راورسېږي.
د یاد ښوونځي مدیر دی نواز وایي د دې ودانۍ په جوړېدو سره یې پخوانۍ ډېری ستونزې حل شوې دي.
په دغه منطقه کې خو د زبیرشای وخت نه ونه سات تر انقلاب هېڅ طریقه پیره هېڅ نه لیسا وه نه ابتدایه وه نه مکتب وه. دا اولینی مکتب دی چې دولته جوړ شوی دی او ستونزې دومره ستونزې حل شوي دي چې د انسان د ژوند ګزاره چې علمې دا د شپته کولستند حل شي.
بل لوري ته د خوست د پوهنې ریاست چارواکي د اقرا برنامه په چوکاټ کې ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول یو ښه پرمختګ ګڼي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل
ودانۍ ورته جوړه شوه او کلیوال ورنه ساتنه وکوي، پالنه یې وکوي، د زده کوونکو له تدریسي بهیر څخه نظارت وکوي او وخت په وخت تعقیب کړل شي او بیا د پوهنې د ریاست او د ولسوالۍ د پوهنې د آمریت سره وخت پر وخت خپل رغنده نظریات شریک کړي. زه په دې باور یم چې دلته پوره بدلون راتلی شي.
یاد دې وي خوست کې خواوشا د نیم لک زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې درېمه برخه نجونې جوړوي. د دې ولایت په حکومتي او خصوصي سکتور کې تر 1500 پورې ښوونځي فعالیت کوي چې د چارواکو په وینا 80% ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیاو کې د ونو او دیوالونو سیورو خیمو او په خلاصه فضا کې زده کړې کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له ایران سره د اټومي موافقې اروپایي لاسلیک کوونکو پر تهران غږ کړی چې په زیات غلظت د یورانیمو د بډاینې وروستي اقدامات بیرته واخلي. جرمني، فرانسې او برېټانیا په عین حال کې د دې اټومي تړون د ښکېلو هیوادونو د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې. بلخو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم تهران ته تازه ګواښونه کړي. تفصیل د اجملاند په راپور کې.
جرمنی، فرانسې، برتانیا او اروپایي ټولنې د سه شنبې په ورځ په یو شریکه اعلامیه کې په دې ژور اندېښنه ښودلې چې ایران د 2015 کال د اتومي تړون څو ژمنې ماتې کړي. ایران د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی د ایرانیمو د غني کولو کچه په 3.8% څخه چې د 2015 کال د تړون له مخې ورته حد ټاکل شوی اړولې او په 3.5% ته رسولې. تهران وای زغم زکه تمام شو چې لاتومی تلون څخه د امریکا لوتلو او پر ایران د بیا بندیزونو د لګولو ورسته اروپای لوري د تهران اقتصادي ملاتړ تلې ولتیا ونه خوده. جرمنی، برتانیا، فرانسې او اروپای ټولنې یادونه کړې چې ایران ویلي غواړي د تلون تشمن پاتې شي. دا دوی په شریک بیان کې راغلي ایران باید پر همدې بنسټ چلند وکړي، خپل وروستي اقدامات د بیرته شاته کړي او لزن پرته دی اتومي تلون عملي کولو ته ستون شي. د ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو همدارنګ په ټولو لورو غږ کړی چې د روانو ترنګلتیاو د کمولو لپاره دي مسؤلانه اقدامات وکړي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ ایران ته نوې خبرداری ورکړی. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ایران ډیر بد کارونه کوي او ښه ده چې له ډېر احتیاط کار واخلي. بلخوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یولو دریان ویلي امریکا سره له دې چې د ایران سره له اتومي تړون وتلې کولی شي د ترنګلتیا د کمولو لپاره د ایران سره خبرې اترې وهڅوي. لو دریان د فرانسې سنات په خبرو کې د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو په کچه کې له اتومي تړون سرغړاوی د بدې پرېکړې په وړاندې بد غبرګون بللې. له بدې پرېکړې څخه د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر اشاره له اتومي تړون څخه د امریکا وتلو ته وه. نوموړي ویلي فرانسه غواړي چې د تفاهم لپاره زمینه برابره کړي څو احتمالي خطرناک وضعیت کنټرول شي. بلخوا د فرانسې د ولسمشر یو لوړ پوړی ډیپلوماټیک سلاکار تهران ته په دوه ورځني سفر تللی چې له ایران سره زیاتېدونکې ترنګلتیا راکم کړي. په عین حال کې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د ایران سره د اتومي تړون سرسخت مخالف دی د سه شنبې په ورځ یو ورځ وروسته له هغې چې ایران په لوړ کچ د ایرانیمو د غني کولو اعلان وکړ دې هیواد ته خبرداری ورکړ. د اسرایلو د پوز د ایوی هوایی اډې د لیدلو پر مهال نتنیاهو په داسې حال کې چې د اف 15 د شنګی الوتکې مخته ولاړ وویل ایران باید یاد ولري چې د الوتکې د ایران او سوریې په شمول د منځنی ختیځ هر برخې ته رسیدای شي. ایران پر لپسې ویلي چې د اتومي وسلې د جوړولو په لټه نه دي او اتومي پروګرامې د ملکی اهدافو لپاره دي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو تاغوګي است د لشبګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. همدارنګه ک انټرنیټ ته لاسرسي لرئ ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د انټرنیټ آدرس دی. کولای شئ د ویب پاڼې آدرس دی. کولای شئ هلته مهم پژوندې توګه باندې دغه پروګرامونه او خبرونه واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
زموک دایمی اوریدونکو د سولې په اړه باندې لاند لیکلی سیمسونه را لګلی دی. قاسم زواک لیلمند لیکلی کچیر اوربند شي موږ به ډیر خوشحال شو. خو د طالبانو مشران به هیڅ وخت اوربند نه کړی ځکه د خبره دوی ډیر جنگ واړي او له جنگ ګټي ترلاسه کوي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلی د قطر په غونډه کې په مهمه برخه توافق شوی خو باید ژر عملی کړي چې سولې ته موهیله پیدا شوي. شهیر پنوم یو اوریدونکو له بالا له مرغاب ولسوالی لیکلی سوله د ټول افغانانو په ګټه د خوچ لمړی اوربند شوی وای چې د خلکو ژوند خوندې وای. نثار احمد هم د نورستان له نورګرام لیکلی الادي د سولې خبري په بریا پای ته ورسوي دا زما لوی ارمان ده. وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجی دی. ورزو لاندو خبرونو ته د افغانستان حکومت هله کار کړی چې پراتلونکو دوه میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. دا وروسته له هغه چې په دوحه کې وړ مورز نیوه بین الافغاني ناسته وشو او په پریکړه لیک کې ځینو مهمو مواردو ته له هغې ډلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمښت ته اشاره شوې وه. د سیشمې پروژې شمیر هیوادونو او نړیوالو ادارو په دوحه کې د دوه ورځنیو بین الافغاني خبرو نتایج ستایلي. د اروپایي ټولنې یوې استازي دغه بحثونه رغون کې بللی او ویلي دي چې رسمي خبرو ته بلار هواره کړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو هم ترې هرکلای کړی دی. روسیې هم هرکلای کړی او ویلي دي دا د همغو ماسکو غونډو دوام دی. اروپایي ټولنه نن په کابل کې د اداري فساد ضد 15 کلنۍ کانفرنس دایروي. په کابل کې د اروپایي ټولنې یوې خبرپاڼې ویلي دا کانفرنس به د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې جوړ شي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک درې سرتیري په لویدیز ښار پیرانشار کې پرون په ډزو وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتونه د هرمز تنګي او باب المندب په نړیوالو اوبو کې د بیړۍ چلونې د ازادۍ د ډاډمنېدو لپاره د یو پوځي ائتلاف د جوړولو په طرحې کار کوي. د هند او نیوزیلند ملي ټیمونو د ځنډیدلې نیمه پایلوبې بیا پایل نن هم ممکن نه ښکاري. دغه دواړو ټیمونو پرون د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې لومړی نیمه پایلوبه پایل کړه چې د باران په خاطر نیمه پریښوده. د بسرحد ژورنالستانو ټولنه وایي هغه څه ویرولي چې پاکستاني چارواکو په دې هیواد کې درې ټلویزیوني چینلونه د پوزیشن د یوې مشرې مریم نواز د خبري کانفرنس د خپرولو له کبله له کیبلي شبکې ایستلې دي. لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شي. اوس د پروګرام دویمه برخه پیلېږي. په دغه نیمایي کې به له اورزګان تاسو ته یو تفصیلی راپور خپور کوو او ترغه ورسته به د ازادي او اوریدونکو اونیز خبرونه واوري. د اورزګان راپور په دې ترخیږي چې د اورزګان کندهار د لوی لارې نه خلک شکایت کوي. خلک وایي چې دغه لارې لکلونو راهیسې ناامنه ده او باید حکومت ورته پاملرنه وکړي. شریف الله شرافت تفصیلی راپور را لګلې او د ژوند رنگونو او د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام هم د همدغه تفصیلی راپور په تعقیب مهیروي.
دا د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې د شاوخوا 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري. د دې لارې زیاته برخه په غرونو کې تیر سوي. د غلارې د اورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري او د ترانسپورت ریاست د مسولینو له کوله هر ورځ په اوسط ډول څه کم سل غټ او کوچني موټر پرې تګ راتګ کوي. خو کله چې درینیم کال وړاندې وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار تر څنډو را ورسېدل نو یاد لار هم ورسره نه هم نو زیاتې برخې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدې. د اورزګان ولایت اوسیدونکو او د یاد لارې پر سر موټر چلونکو وایي دغه سیمې چې درینیم کال وړاندې وسلوالو طالبانو نیولې وي اوس هم له وسلوالو طالبانو سره دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې یاد لار په پولیسي راتورته وشته او د سر په سودا پرې تګ راتګ کوي.
مردا رقم در به در د جلاری پر برابر باندې دا دوغه نمایمه د ټوله روزګان غاصله لار دغه نخ پر دغه باندې موږ دوه کوم ګولډیان کوم شلیان کوم زخمیان شیدان ګدم پر دغه لار باندې انتقالې جو مگر لار هغه لار د چپ شپو شپو موږ مسافر ورون دلته شپې پکې ولای. خو اوس موږ د دولت صدا غواړو د لمن درته نه صبغاری تر چې غاری ګریوان درته تر چې موږ د دوغه مسلمان د پاره دغه لار جوړه کی او پسې توګه جوړه کی موږ د در بدر نور نه کی.
طالبان ولای حکومت چې دا ټاکه وکړي ورور خو چې پرچا کې هم شته.
یا
کار خو ست طالبان پلاس کې ست حکومت پلاس کې بل خو کار د ګډوډي دي سره درک نه منیش
جنگونه یی کلمه انت ولاړی کله چشته ولاړی بل جنگونه خامه خاصته نو مردا غواړو چې مردلار را جوړ سی معنا امنیت را سی نه دی مش تا ګرا تا ګوکو په شخلاص خبرنی بلار شو مریض در شهر پر ور رسید شپه سمه خو نو مش په کاروبار باندې ډیر دغه کړی چې خارې منسته سپاری نسته چې راځي دې تا ګرا تا ګوکی مش چې په خو 15 پیک لمبر رسید اوس په لښ پیک رسید
د ولایتي شورا مسولین وای چې د یادی لاري زیاته برخه له وسلوالو طالبانو سره ده د یادی شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ټول چې پر یاد لار د کندهار په مربوطاتو کې په تیر یو نیم کال شاوخوا سل تنه دولتي مامورین او غیر دولتي کسان وسلوالو طالبانو برمته کړي چې زیات شمیر وجل دي او یو شمیر بیرته خوشی کړي دي نو موري زیاتوي چې پر یاد لار په تیر یو کال کې پر 15 ډیر شپخان زغروالو ټانګونو او موټرو باندې ماينونه هم چاودلي د زیاتوی چې زیات شمیر افغان سرتیرو ته هم مرګ جوړ لوشت خوای چې کرش میرا فلاس کې نه لري د دغلارې د امنیت کولو په مخه په څو څو ځلې افغان ځواکونه عملیات وکړه او د یادې لارې د خلاصون خبر به یې ورکړي خو تر څو ورځو تېرېدو وروسته به بیرته د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدل خو سوال دا دی چې ولې افغان پوځیان نسي توانېدلی چې یاده لاره امن کړي دا پوښتنه مې د اروزګان ولایت د ولایتي شورا د یو بل غړي عبدالکریم خادمزی څخه وکړه
موقعیت هم د اروزګان کندهار لویه لاره دا یو سرطان دانه سو د اروزګانیانو دپاره چې په دا اولس اتلس کاله کې پاساسې توګه نه ورغول سوله او نه هم دغسې امنیت پکښې تامین سو چې روزګانیان په ډاډمنه فضا کې کندهار ته یا مرکز کابل ته سفر وکړي تر اوسه پورې دا مسؤلیت هیچا تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی یعنی روزګان امنیه قمنداني کندهار ته مربوط بولي چې دا د کندهار ساحه نه هم نه ده او کندهار امنیه قمنداني بیا پر روزګان امنیه قمنداني باندې دا پلا چی چې دا تاسې بیا هم نه کړې ده تاسو باید بیرته امن کی نن دلته یو نو دغه موجود دی د دې په اړه باید موږ رئیس جمهور ته ولاړو رئیس جمهور ته مو هغه حکم مو اخستی چې بیا باید جوړ سي امن سي خو متاسفانه چې تر دې ځا پر رسیدل هغه لیاب لوب خلاصو یو خالص وبره ورسیدل بس
په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استاذي امان لازمی به لامل اردو یادوي دی وای د یادی لارې د امنیت او درغولو چارې تیر کال د 215 متل کلي اردو مسولینو ته سپارل سوي وي خو په خبره چې هغه یوازې صرف شپه او ورځ تیرول او خپل ورکړل سوی مسولیت په سمه توګه مخته نه وړلی
ازازي ستونزې دلته یو نه ودی اوله ستونزه دا و چې مچولا خان شهید شو هغه د علاق د شکر کندهار امنیت کړی و ستونزه دا و دلته اردو پر دې لار کوتو دغه لارې یو اندازه جوړول هغه د اردو رقم جوړول سار بدی دا متغور وصل الو درام شان دور بجو سره چې د چالت دی نو سات کارو چې به څه فرار ده تر سوال ما ځګر دو د چې با شان یلا نلو نو نو اوس چې بیا په دې ما به کې ته چې جریان کې سپی جنرال سرور خان و دې ته یو دغه د لوبي حلال امنیت کې هغه شي څو
د اورزګان ولایت مقام او د امنی کمانډانی مسولین هم منی چې د کندهار او اورزګان ترمنځ لوی لار نه هم نه ده او یو شمیر برخې له وسلوالو طالبانو سره دي د دغه ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دغه لار د اورزګان په مربوطاتو کې امن ده نو موري وای چې یاد لار د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده او هلته خلک وسلوال طالبان زوروي
سایه مسولیت ما شما میتونه با یک بایسکل هم رفت آمد بکنی هیچ نه مشکلاتی نیست در مسیر را و سایه مسئولیت قندهار او را ما هیچ وقت سرش بحث نمی کنیم چرا که مسئولیت ما نیسته او طرف مسئولیت مربوط ولایت قندهار است امکاناتی را ولایت داره و تا اندازه‌ای که ضرورت باشه هر ولایت به قدر کافی پرسنل داره اونا تا سایه مسئولیتشان باید تامین امنیت بکنه مسئولیتشان است و وظیفهشان است
حتی موکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنی قمندانۍ له مسولینو سره خبرې وکړو خو هغه په یوه بهانه او بله بهانه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه د اورزګان ولایت مقام سرپرست او مرستیال والی تاولا فضلی هم ازادي راډیو ته ویل چې یاد لاره د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده او هلته خلک زورول کیږي نوموړی وای چې د یاد لاري د امن کولو په مخه یو څه جدي خبرې د کندهار د امنیتي مسولینو سره فایل کړي او ژمنه وکړه چې ډیر ژر به یاد لاره امن کړي او به رغوي
کوم ټکی چې تاره ټول کړی دی دا رښتیا واقعیت لري چې دا لاره امن امنیتی مشکلات لري ام د ساختمان په بخش کې مشکلات دي او وخت په تیر شو اوس ان شاء الله چې اخیری تصمیم دا دی چې دا لاره باید امن شي او ام جوړ شي نو دا من د پاره زمنګ طرف ته د روزګان طرف چې کوم زمنګ ساحه ده امن کې دا اوس مونږ نوې به سنم جوړ کړو هوستیم جوړ شوې دي قندار مونږ سره دا وعده کړی ده چې مونږ به سنو جوړ کوو هغه هم نوې به سنې وسه جوړ کړی دي هوستیم ایجاد کړی دي خو بیا مشکلات لاشته ده میانونه دي بعضی وخت کې اوس هم په موټرو باندې په ملکیانو باندې دا الوزی اخلاصيږي دا مشکل لا خلاص نه ده خو بیا هم ان شاء الله چې وخت په وخت باندې به دا مشکل حل شي
د یادونی وړ دی چې د اورزګان او کندهار ترمنځ دغه لویې لارې چې د اورزګان د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري نه یوازې دا چې ناامنه ده بلکې له تیرو 18 کلونو راهیسې زیاته برخه کند او کفر پرته ده او د دغه ولایت خلک یې د رغولو او امنیت کولو غوښتنه کوي خو تر اوسه پورې افغان چارواکي نه دي توانېدلي چې یاده لاره ورغوي او امنیت یې کړي شریف الله شرافات ازادي راډیو اورزګان
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومنئ ورځو تاسو راغلو پیغامونه ته د زلغړم د کونړ ولایت اوسیدونکو ستونزې او د دې ولایت یو مسول ځوابونه در سره شریکم نور پیغامونه به بیا ورسته وورو لمړی د کونړ د والیوان عبدالغنی مصمم د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې جوابوي په سر کې به د واوریدونکو پیغام وورو
السلام علیکم شاهزاده نوینم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد خپل سلام علیکم سلام نورسته نه پوهېږم چې ولې دولت زموږ د کونړ ولایت د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ سره د مور میرې چلند کوي حال افغانستان کې د معلولینو او د شهیدانو معاشونه ورکول کېږي په کونړ ولایت کې د 1995 کال نه 2015 کسان پاتې دي دغه د 1996 کال هم دغسې پاتې دي 1300 کسان پاتې دي دا چې 1999 کال به ختمېدو شو د دې کې هم 1400 کسان د شهیدانو کورنۍ د معلولینو کورنۍ نه پاتې دي ولې موږ ته خپل معاشونه په وخت نه راکول کېږي دا چې کونړ ولایت د غریبه منطقه ده د شاوار ځمکې نه لري خلک یې د غربت سره مخامخ دي نو طبعا چې معلولین او د شهیدانو کورنۍ به څومره د ستونزو سره مخامخ وي
مهرباني نو د نوینا ورور خبرې موږ واورېدلې چې د شهدا او معلولینو ستونزه په ټول هیواد کې دغه یو ستونزه ده په دې وروستۍ کې تاسو معلومه ده چې د شهدا او معلولینو د پاره د ورسپشت لورې ځان له وزارت ونومول شو په کونړ کې د ستونزې ته په دې برخه کې یو څه تر حده لاسرسی شوی دی ستونزه به یې دغه ورور غوښتنې به ازاد ولایتي ادارې سره شریکه کړم هغه ستونزې چې په عموم کې دي نو هغه په مربوطه وزارت پورې اړه لري او هغه څه چې په ولایتي ادارې پورې تړاو لري موږ د دې غوښتنې ته هر وخت جواب وایو او د دې غوښتنې باندې مسؤلین سره شریکه کړم
بلې مننه دغه بل ورور به مو ورور به دوی ته جواب ورکړي
زمانم عثمان زه پیغام لرم چې موږ د کونړ ولایت څخه د جنگ نه راوتی یو هیڅ نه لرو نه ډوډۍ لرو اڅښنه لرو نه خیمه لرو او پښتر کندر کندر کې پروتو او اشرف غنی او دکمن نمدا د خواسته زمون سره کومه کوي د الله زړه زړه خاطر دې مون سره کومه کوي دی باران د پاتیو اڅښنه لرو
مسلمان سه یو بل اوریدونکو هم دې جګړو نه شکایت لري او دوی هم لکه چې د ځایو د مرستې ته اړتیا لري د دوی आवाज مو ری بیا دواړو ته یو ځای جواب ورکړي
السلام علیکم کونړ ولایت څخه د ازادي راډیو د پیغام خبرونه د خپل پیغام وړاندې کوم دا چې په کونړ ولایت کې د پیجو لسخلې په چپه دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مازن کې سره شخړه ده الته سره نه ختی دي نو د هغه سیمو خلک بیچارهګان کړي په سر کې دي او په طرف د ولایت را روان دي نظم د ټول انجمنانو د مؤسساتو نه او د دولتي چارواکو نه غوښتنه ده چې زر تر زره د دغه بیوزله خلکو لاسنیوی وکړي دا چې په خیب لخوي خرطور سرونه د خپل کورونو راوتلې دی یو جوړه جامو سره نظم غوښتنه ده په مؤسساتو غوښتنه چې دغه ورونه سره زر تر زره کومه کوي السلام علیکم
بله مسلم صاحب، د دغو خلکو ستونزو ته څونه رسیدګي سوې ده؟
دلته دوه موضوع دي، یو داخلي بې ځایه شوي دي او یو هغه کورنۍ دي چې د ګاونډي هېوادونو څخه بېرته راستنه شوي دي. په کونړ کې څو ورځې څه موده وړاندې د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش وسلوال او طالبانو ترمنځ نښتو له امله تقریبا د درې زره پورې خو کورنۍ راکډه شوې. خو هغه څه چې د ولایتي ادارې پورې تړاو لري، د افغانستان په سطحه به کونړ یو مبالغه نه وي، دا به لومړی یو ولایت چې په داسې وخت موږ هغه هلته دوی ته لاسرسی کړی، هغه لومړنۍ مرستې په هغه ورسوالۍ کې په څلورو ساعتونو کې کډوالو ته د ولایتي ادارې لخوا هلته مرستې رسېدلې وې. د هلته جګړه هم روانه وه، خو زموږ مرستندوی ټیمونه او د سروې ټیمونه عملا په ساحه کې هلته وو، سروې روانې وې او دوی ته مرستې رسېدلې. په دغه برخه کې موږ د نړیوالو ټولنو نه هم مرستې غوښتې. چپې درې ولسوالۍ نه چې کومې کورنۍ بې ځایه شوي دي، تر د 2000 پورې کورنۍ پورې دوی ته مرستې رسېدلې. نن هم تقریبا د کډوالو چارو ریاست له لوري د یونیسیار په همکارۍ باندې د 123 کورنۍ سره هم مرستې ترسره شوې. په د مرستو په برخه کې